بررسی بکنن که مصارفش در او جمع شده.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو خبرداری ورکړی چې که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، د مشرانو په سر به یې ډېره لویه جایزه یا بونټۍ کېږدي. نوموړي پرونه وخت په ایکس پاڼه لیکلي: اوس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شوو شمېرو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولي. که دا خبر رښتیا وي، موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو په اړه سملاسي یوه ډېره لویه جایزه یا بونټۍ وټاکو. ښایي له هغې هم لویه چې د اوساما بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان رایان کوربت او ویلیام مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورو له مخې دوه نور امریکایي ادوا جورج کلیزمن او محمود شابیبی لا هم د طالبانو په بند کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي: د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته د ده خبره امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې مهر آژانس راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي دي. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د پرله پسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازي وغوښتل چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل، قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالره نور لیلاموي، څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي چې امریکا هره اونۍ افغانستان ته له 30 تر 40 میلیون ډالرو مرسته لیږي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه 8 کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسېدونکي محمد اسماعیل نورستاني نن د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا اور پرون سهار ولګېد او تر نن پورې 8 کورونه یو مخ سوځولي. له بلې خوا د دغه کلي یو مشر حاجي عبدالستار خان ویلي د شاوخوا کلیو ځوانان د اور وژلو لپاره د پېښې ځای ته رسېدلي او اور یې وژلی. د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغه انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کېږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشینکو په 9 ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشینکو چې 81 کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کېږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې د خپل هیواد رواني ټاکنې یو طنز بللی. د اغلې تخانفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او یو کال کېږي چې له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقونو د څار بنسټ ویاسنا د اټکل له مخې د تیرو 4 کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500 زرو زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي که معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو نور امریکایي اتبا هم یرغمل کړي دي، نو د طالبانو په مشرانو به ډېرې لویې جایزې کېږدي. عواقب د دغه خبرداری څه کېدای شي؟
دا ډېر بد عواقب لري. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تنده او زحمت دا موقف سلفصله د افغانستان د ملي منافعو په مقابل کې پر ضد دی.
سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د پولیو واکسیناسیون پیلېږي.
زمونږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو نرغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو د بای په لوړیدو سره په کابل او نورو بازارونو کې د خوراکي توکو او نورو اجناسو قیمتونه لوړ شوي.
قسم د ډالرو بای اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو تړل ده. حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادله وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چوڑاندې ویل شوی
د یوې تخنیکی ستونزې په خاطر رپورت راسن خپور شو، خو وړاندې به رپورت کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. نوموړي نن په خپلې ایکس پاڼې لیکلي ان داسې جایزه چې د بن لادن په سر له ټاکل شوې هغې هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښولی. اخوا د افغان الله اسلام امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بعد امریکا له نوي حکومت غواړي چې طالبانو له بند د حبیبي د خلاصون موضوع په خپلو لومړیتوبو کې راولي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادله وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. مارک روبی پرون ناوخته په ټویټر ولیکل وس می واوریدل چې طالبانو تر راپور شوی او شمیر څخه زیات امریکایي یرغمل نیولې دي. کدا خبره رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یو ډېر ستره جایزه وټاکو. خایل هغه هم لوی چې د اسامه بن لادن لپاره موټا کړي و. امریکا کې د سپتمبر دی ولسمې له ترهګریزو بریدونو وروسته متحد ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وشل کېدو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان دا مهال طالبانو سره یرغمل دي، خو هم د څو ورځې مخکې د جنوري په 21مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحد ایالاتونو ترمنځ دی افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادله او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشی شوی امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو، او د بل هغه نومي ویلیام مکینټي خودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشه یي توکو په قاچاق او د ترهګریزو کړنو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړی توبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرله پسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې مارکو روبیو خبرداري ورکړی که له طالبانو سره نور امریکایان هم یرغمل وي نو د طالبانو په مشرانو به امریکا ډېرې لویې جایزې کېږدي. په همدې مورد د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره ما مخکې خبرې کړې دي. لومړی مې ترې دا پوښتنه کړې چې د امریکا لخوا دغسې خبرداری او یا د جایزو ټاکل واقعا څومره عملي بڼه لري او یا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
زه ګومان کوم چې د افغانستان خلک د دغه سي جوایز وړاندې کوم هغه نه لري، کوم جدي عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز تاکل کیږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس لس میلیون دالر باندې جایزه ټاکل شوی ده. مګر مونږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغه سې نور مشرانم زه ګمان کوم چې د نوې ادارې د ایالات متحده یعنی د خاغلی ترامپ د اداري غوړی چې یو نو سیاسي فشار او یو نو تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې، پر طالبانو رهبرانو باندې. مونږ او تاسو واوریدل د بین المللي محکمې سارنوال درخواست چې ډېر یو قوي هغه سیاسي اقدام ده، یو سیاسي اقدام ده. اما دغه سي د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کېږي افغانستان ته، بشري کومکونو ته، دا هم اعلان شوی ده چې څېړل کېږي. او حتی دقت خبرې هم وشو په امریکا کې. او په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي، دا پوښتنه رامنځته کېږي چې وزیر داخله خو وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې، یعنی مقتدر سیاسی شخصیت و دوی لا تر اوسه خبر نلری چې څو کسه امریکایان په کابل کې یرغمل نیول شوی ده. زه ګمان کوم چې دا یو ډیر قوي تبلیغاتي فشار ده او عملی کوم هغه نلری.
دلته د امریکایي ادباو خبره مطرح ده، کوم په یاد وي د 2019 کال په ټمبر کې په کابل کې په امریکایي کاروان باندې بریدو شو، په هغه کې خو افغانان هم 12 افغانان مړ شول او یو امریکایي عسکر مړ شو. د هغې پیښې په خاطر باندې ښاغلی ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو ټوله پروسه وځنډوله او ډیر وخت دغه پروسه داسې پاتې شوله. اوس چې بیا د امریکایي ادباو خبره ده د هغوی ژوند په خطر کې دی او له طالبانو سره بندیان دي، فکر کوي د ټرمپ هغه پخوانی دریسته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه؟
لا تر اوسه خو د خبرې مسله مطرح ده، یعنی د تبلیغات مسله مطرح ده. مونږ او تاسو ګورو په آینده کې چې عملی اقدامات سي دي د ترامپ لخوانه. په اوس وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي، مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده، مونږ او تاسو خو شاهدان یو چې اسامه بن لادن سرانجام په اسلام آباد کې وژل شو. مګر متاسفانه د امریکې د دولت لخوانه د پاکستان د دولت پر ضد خو اقدام ونه شو. د اسامه موضوع ثابت کړ چې پاکستان دولت نه تنها د ترورستان آمیده، بلکې د ترورستان مرکز پای ثابت شو. په مونږ او تاسو پاینده کې او بگورو چه عملی اقدامات سده. مگر یه خبره چه دیر مهم ده منگو تاس افغانان ده پاره، دا مسئله ده چه ده طالبانو مسئولیت ده، ده طالبانو ده فکتو حکومت متاسفانه لاترووسه ده طالبانو اداره دیو گروپ وایز لکه پخواغنده عمل کوی. داره و یرغمل ساتل خارجی اتبا و یرغمل ساتل دا مانای داده چی دوی دیو گروپ وایس عمل کوی، نه دیو دولت، نه دیو حکومت پشان.
که دغس یو حالت دوام ولری، اوس چی دا امریکا نوی دارم تر دیره پا بحرانوی مسالو که ډیره لیوالتیانه لري د افغانستان په سیری او هیواد او اکثر بهرنۍ مرستې بندي کړي دي، دا به د طالبانو حکومت ته چې له نړۍ سره اړیکې غواړي او غواړي چې رسمیت باندې وپیژندل شي، دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي.
معلومدار چې دا ډیر یو لوی ګواښ ده، نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې، د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې. دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده. مثال دا بشری کومکونه چه قطعه شی، هم دا اوز چه اوازی را منستشی ویده مونگا و تاس خبر واردل چه دالر بایه تر اتیا افغانی رسیدله ده. دا دیر بد عواقب لرید، دا ده ازرار د افغانستان په مقابل که ده او کفاره د افغانستان مظلوم خلق ورکوی. ده طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندره و زحمت دا موقف سلپسله د افغانستان د ملی منافع په مقابل کې پر ضد کده.
آزادی رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
ټاکل شوی د افغانستان په 14 ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزارن ضد واکسین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپل ایکس پاڼه پرته لدی چې وایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي، د دې کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان ولایت اوسیدونکي شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوی چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنه کړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاوند کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یوې پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل اکسپان لیکلی چې سر له سبا یعنی دوشنبې به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یوه خطرناکه ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د معیوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي معیوبیت دی. که چیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهی، د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA ویندوی پرون ویل ډېر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار خبره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسیدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه تاییدوي چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوه مرګونی وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستی وي. سره له دې CIA د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI مشر کریستوفر ری ویلیو چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد د پایلې ته رسیدلې چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کرونا ویروس چې د 2019 په نوومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 1 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 5م کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینسپوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
له خبرونو ورآخوا،
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو اسکالرشپونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15مه او 16مه له غزرګون افغان زده کوونکو څخه آزموینه اخیستل کیږي چې د غیوات شاوخوا 4.5 زره بورسونو ته غوښتن لیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړي په افغانستان کې دننه بل زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې لمیشتو زده کوونکو په پیښور او کوټه کې په وزري ډول آزموینه اخیستل کیږي. له جهان زیب سره د مشال رادیو خبریال طاهر خان مرکه کړي چې دلته اوریدلای شي.
په دې اسکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم اسکالرشپ دی، مطلب د ایک اصل اسکالرشپ دی، په دې کې درې دیرش او اسکالرشپ د جینکو د لپاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د لپاره موږ د
سپیشل یو یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه باندې وي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبانو یو پالیسی چې هغه نه پریدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبره حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
جنې موږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ خپل امبسی سره خبره کړې دا چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه معشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه زه پورې
دا خبره شوه ده،
دا شوه ده په الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم زړه سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ معشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر سټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوامه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسیږي
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګه
دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دوله سم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی هغه سټوډنټان د تیارولو لپاره چې هغه کله مخکې یونیورسيټیانو ته ځي مونږ د دې لپاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته لپاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به وزده کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو به کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته وارن کې شي دا مشکل ته خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فنډینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کالونه مخکې نه چې زمونږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه د گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم د دوه
کالونه پاتې.
وربشو نورستان دالته په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون سهار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړه ده. خو د نورو جزئیاتو لپاره به دغه ریپورت ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدل او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلې اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ته وایګل ولسوالۍ اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنې خلک د ټول دي د اته کورونا بشپړ سوځیدل. کورونا ټول سامان د دې هیڅ شی پاتې نه شو ټول سوځیدل دي. اوس پورې دقیق تعداد معلوم نه دی چې بلا نور کورونا تحریف شوی دی.
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي یو قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
9 بجې تصادفي د اور لګیدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د وایګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي. اور یې مهار کړی دی. څاروي هم پکې سوځېدلی دي. غوا هم پکې سوځېدلی دي. بیزي هم پکې سوځېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللي دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې لپاره هیڅ استر نه لري.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړې او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. وروستی راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو د دغه هېواد چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په جرمنی کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمی په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډیری تو سره په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغانان دا عمل د بشریت ضد ګڼي. وایي په کار ده چې د داشان کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هېواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته یې معرفي کړي. په جرمنی کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل.
یعنی یو زلبوګنونکي خبره ده. یو غیر انساني کار دی چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنې چې دلته په جرمنی کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتې دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقاماتو ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمنی کې میشت په هانتون په خوانی استاد خوشحال اسفي هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسېږي دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو. ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستیو کې په آلمان کې وشوې دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي. متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثر افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوي وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یو پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله لبرید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلی و چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه د چړې په ګزارونو وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د دې پیښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان لمریز کال د غبرګولي میاشت په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقونو فعالانو هم